السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی واورې خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه به د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پیل شي. میرمن اوتونبایوا د لیندۍ په 22مه د امنیت شورا غونډې ته په خپل راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو د ښځو او نجونو د منع کولو د ویجاړوونکو پایلو په اړه خبرداری ورکړی و. تمه ده چې په نن شپنۍ غونډه کې به د ښځو د سولې او امنیت په اړه بحثونه وشي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون د پاکستان له زندانونو 21 تنه خوشی شوي افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شول. د کندهار ولایت د سپین بولدک د سرحدي امریت د معلوماتو له مخې دا کسان د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوي وو او له 15 تر 15 میاشتو پورې په بند یې تیر کړی وو. پاکستان په دې وروستیو کې د هغو اقداماتو افغانانو د ایستلو پروسه ګړندۍ کړې ده چې د استوګنې اسناد نه لري او اوسوس یې پریکړه کړې چې د افغانستان د تابعیت کارت یا ACC لرونکي هم وباسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د دې کارتونو لرونکي د مارچ تر 1 پورې وخت لري چې په عزت سره له دې هېواده ووځي، که نه د دوی د ایستلو بهیر به د اپریل په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر محمد زید فرانس پرس خبری آژانس ته پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو او هلته مهاجر وو. پولیس وایي دا وسلوال پرون ناوخته د یو نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو سیمو پر کارګرانو بریدونه زیات شوي دي. وسلوال جنګیالي دوی تورنوي چې له دې سیمې څخه ګټه پورته کوي. په فبروري میاشت کې 5 پنجابي کارګران په بلوچستان کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. ایران، چین او روسیې ګډ کلنی سمندري پوځي تمرینات پیل کړي دي. د روسیې او چین جنگي کشتۍ د ګډو کلنیو سمندري تطبیقاتو لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د سمندري امنیت د کمربند په نوم دا تمرینونه د چابهار ساحلي ښار ته نږدې ترسره کیږي او اصلي پړاو یې سبا پیلېږي. د ایران پوځ وایي د ایران سمندري ځواک او سپاه پاسداران د تمریناتو ته 10 کشتۍ، روسیه 2 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ او چین 1 ویجاړونکي او 1 اکمالاتي کشتۍ استولې دي. د ایران دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، عمان، عراق، قطر، سریلانکا او جنوبي افریقا پوځي څارونکو به هم په دې تطبیقاتو کې حاضر وي. د چین د دفاع وزارت په وینا په دې تمرینونو کې به د سمندري هدف جنگي روزنه او د ژغورنې ګډ عملیات شامل وي. د ایران، روسیې او چین درې اړخیز ګډ سمندري تمرینونه هر کال په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي او هدف یې د سمندري امنیت پیاوړي کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول بلل شوی دی. او د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله نن تایلند ته ولاړه ترڅو هلته د 2015 کال د آسیا جام په روزنیز کمپ او لوبو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په سی ګروپ کې د ایران، متحده عربي اماراتو او انډونیزیا له لوبډلو سره یو ځای ده. د 2015 کال آسیایي جام چې تایلند یې کوربه دی د مارچ په 6مه پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه د افغانستان په اړه بحث کوي. په دې اړه په یو راپور کې به له دې غونډې د خلکو هیلې واوري.
دوی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حال چې دی موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه وخستلی شوی ده. که نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دا هغه د دندې حقوق دي چې موږ نه اخیستل شوی دي.
په نور موضوعاتو کې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د اکسانو ارزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې د یو بش ماتېدو له امله غورځېدلی دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست ولایت کې د کرکټ د بیټونو د جوړولو یوې فابریکې فعالیت پیل کړی دی.
هلکان چې راشي پرمایش غوړي مخکې وخاري پاکستان یو بل هیواد نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیټ پرمایش ورته جوړوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به متحدو ایالاتونو ته د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحثونه واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس کوربم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن شپه وخت د افغانستان په اړه بحث کوي. امنیت شورا په یو بیان کې ویلي دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایو به نننۍ غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په اوسنی وخت کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه تر بل هر وخت اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي نن دوشنبه په نیویارک کې د افغانستان په اړه ځانګړې ناسته کوي. په دې ناسته کې به چې د ښځو، سولې او امنیت پر موضوعاتو متمرکز وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د شورا غړو ته د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا له دغه علني غونډې وروسته د تړلو دروازو تر شا ځینې مشورتي غونډې هم پلان شوي. د دې شورا له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د روزا اوتنبایوا تر څنګ به د افغان مدني ټولنې یو استازي هم د شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي، خو د دغې استازي هویت نه دی څرګند شوی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه راز به په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د تمدید موضوع هم وڅېړل شي چې د رواني مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د یوناما ماموریت غیر مؤثر بللې. امنیت شورا دغه راز ویلي چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې به د افغانستان په بشري وضعیت له د هیواد د تروریزم په ګواښونو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو ترنګلتیاو، د اقلیمي بدلون له امله افغانستان ته پور پیښو ګواښونو او د افغانستان بانک په کنګل شویو شتمنیو هم بحثونه وشي. یو شمیر افغانان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله لري چې مرسته کوونکي هیوادونه له افغانانو سره مرستې ته وهڅوي او دغه راز پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د ننګرهار یو اوسیدونکي مصور ازادي راډیو ته وویل
ځوانان بیکار دي، کار نشته، خلک غریبانان دي. باور که داسې خلک شته چې د روژه ماتي د هغه یو کپ ډوډۍ وسنه لري. موږ اکثره ډېری خویندې وګوري د سرکونو باندې ناستې دي، خواران سوال کوي، بچي ور په غاړه دي. باید په دې باندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې افغانستان له غټ ناورین سره مخامخ دی. او موږ د نړیوالو امنیت شورا ملګرو ملتونو څخه غواړو چې افغانستان ته زیاته توجه وکړه.
د خوست یو اوسیدونکي فاطمه الکوزی
کدی باید په دې باندې خبرې وکړي. اول حل چې د موږ نه د زده کړو حق دی چې هغه خستله شوی ده. تر ټولو اهمه موضوع چې دوه اساسه، ځکه که ته نجونې تعلیم ونه کړي نو پرمختګ به له کومه نه شي. دویمه چې دوه غادي دندې حقوق دي چې موږ نه حاصل شوی دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي تمه ده چې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې بعد شورا ځینې غړي له طالبانو وغواړي چې د افغان ښځو ځپونکي اقدامات ودروي او له نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز دغه هیواد له پراخ بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي د دې هیواد له نیمایي نفوس زیات 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن شپه ناوخته د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجو په یو غونډه کې د افغانستان د مسایلو په اړه بحث وکړي. البته ویل کېږي چې د ښځو د سولې او امنیت په اړه بیلابیل بحثونه به په دې غونډه کې شامل وي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شیبه د ښځو د حقونو فعاله روح ګل افغان له جرمني نه په مستقیمه اړیکه را سره ده. اغلی افغان، له تاسو نه مننه کوم چې د مرکې بلنه مو منله. افغان ښځې او که لږ نور هم مشخص وایو، تاسو د ښځو د حقونو فعالانې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې نه څه تمې او څه هیلې لرئ؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. هغه دا دی چې راځم اصلي مطلب ته، چې یونما تقریبا په افغانستان کې د شلو کالو په اوږدو کې څه وخت چې د یونما دفتر د اولین ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو، ډېر کومکونه په هر ساحه کې په افغانستان کې په خصوص د ښځو د حقوقو او امنیتي مسایلو په هکله ډېر کومکونه او ډېر انستیتوتونه او دار ایجاد کړل. مګر مهمه دا ده چې وخت چې طالبان حاکمان سره، یونما هم خپل ش مثبت رول د طالبانو په حاکمیت کې ولوباوه. اما بعضی راپورونه چې دوی د هغه واقعیتونه چې دوی په زندانو کې د افغانستان ویني یا په د افغان ښځو د ژوند او د بشر د حقوقو په هکله ویني، دوی ته مجبور دي چې دوی خپل راپورونه په خصوص څه وخت چې د دوی ماموریت اوږدیږي کلنۍ یا پلا راپور تقدیمی و امنیت و شورا ته دوی مجبور دي پر بعضې واقعیتو باندې خبرې وکړي. الدا چې موږ واقعا یونما یو لابیګر د طالبي حاکمیت بولو او
څه دلیلو بخې په کوم دلایلو تاسو یونما او ملګري ملتونه د طالب لپاره په لابیګری تورنوي؟
ګوري، دا درینیم څلور کاله څکم څلور کاله چې موږ مختلف مامورین د افغانستان لپاره توظیف سوي دي. دوی هیڅ وخت ناستی په یوه قطعنامه سره نه دي د افغانستان په حق له فیصله کړي، بلکې اعلامیې صادرې کړي دي او دغه اعلامیې وشاته نه دي درېدلي چې دغه یو پلان او ستراتیژي د افغانستان د دغه حالت څخه
راغلي. افغان ملګری ملتونه خو کوم اجرایی قدرت او صلاحیت نه لري، نو کمو پیاد وی پندغه دو درې ورځو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر یونما تور ولګاو چې واقعیتونه پټوي. تاسو داسې وایي، یعنی حقیقت د مسلې څه ډول دی؟ ستاسو له نظره که دې موضوع ته لږ بې پرې وکتل شي؟
زما دیدلوری او زما برداشت اوسنی شرایطو په خاص ډول د څلورو کالو چې طالب حاکمیت زه حاکمان دوی ته وایم، لا قانونه لا مشروع حکومتداری په افغانستان کې کوي او داسې ادعا لري چې ګواکې دوی، یعنی دوی و ښځو ته حق د شریعت په چوکاټ کې ورکړی. دلته نه شریعت کلیرن کوي چې په څه اساس کوم ځای، یعنی ښځه یوازې د مهر او د میراث حق په دې انساني ټولنه او یوویشتمه پیړۍ کې لري.
دا خو د طالبانو نه سوال دی، مګر ملګرو
ملتونو مسلې ته، دغه مسلې ته اوس مسله د بشر د حقوقو ده چې په 1948 کال کې د امنیت شورا د اعلامیه په اساس باندې نړۍ ته اصول او پروګرامونه وړاندې سول د حفاظت لپاره د بشر د حقوقو. ښځه هم بشر ده. بنان یونما ساس سوال په دې کې و چې یونما ولې زه اده لرم چې یونما لابیګر و دی په دې چې روزوا او تنبا یو
روزا او تنبایوا بله
او تنبایوا دا دی بار بار د راغلی دی د مقامات سره د طالبانو لیدلی دی او کلی د دفاع کړی د دوی د کړنو چې دا پر کلتور باندې اچولی دی، یعنی هغه څه چې طالب ورته ویلی دی هغه تللی دی دا په نړیوالو ستیجو کې چې طالب یعنی د مسله لکه د پاکستان رئیس جمهور پخوانی چې هم ویل دا پښتني جامعه کې جز د کلتور دی د ښځو سره دغه چلند، نو بنان دی هغه ادبیات استعمالوله. په دې خاطر نه زنوایم چې یونما او یا ملګری ملتونه کم اجرایی ارګان دی، بلکې هغه د بشر د حقوقو د حفاظت په دغه ساحه کې او توضیح او تشریح کوونکی دی. دا په کافي اندازه د افغانستان په جامعه کې او په خاص ډول او طالبانو ته نه دا وضاحت نه دی ورکړی.
مننه. که یو وروستۍ پوښتنه درنه وکوم اغلی افغان، بیرته هغه اولین سوال ته راشم چې افغان میرمنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نن شپنی غونډې نه څه تمه لري، چې څه وکړي؟
خو داسې زما د معلوماتو د مخه دوی مدني ټولنه هم ورغوښتې ده، دا چې دا څوک دي، عذاب یې څوک دي، دا ملت ته موږ ته جواب نه ده چې څوک وتلی. خو یو څوک به د دوی د خواستې او سلیقې سره سم دعوت شوي. مهمه دا ده چې هغو کم وړاندیزونه ورته وړي دي، د چا سره تماس نیولی دی چې د ملت آواز ورسره راجم کی او د یو پلان او غوښتنو په شکل کې فورمولی کی او ورته وړاندې کی. دا مسله معلومه په کمال د تاسف نه ده، مهمه دا ده چې زما شخصي غوښتنه ولې زه نمایندګي د افغانستان د ښځو نه کوم، نه ما ځان انتخاب کړی دی څوک، ولې زه فعالیت په دغه ساحه کې کوم. مهمه دا ده چې د افغانستان ښځې قانوني حکومتداری غواړي چې په هغه کې د انسان چې دا انسان ده، د بشر د حقوقو د اصولو او نورمونو او خپل د افغاني ټولنې د ارزښونو په چوکاټ کې خپل حقوق برجسته او برجسته په قانون کې ثبت غواړي او دغه عملي کول غواړي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعاله روکل افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان به سبا د امریکا د متحده ایالاتونو او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو کوربه وي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د فبروري په 28مه چې کله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واشنگټن ته ولاړ، له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه پیښه شوه. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی وړاندې کوي.
سعودي عربستان ښایي د دې خبرو لپاره ډیر مناسب نه وي، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په سپین مړۍ کې نږدې دوه اونۍ مخکې لانجه وشوه. خو سعودي عربستان د خپل قاطع ولیعهد محمد بن سلمان په مشرۍ د کیف او ماسکو ترمنځ د سولې خبرو لپاره وار له مخه زمینه برابر کړې ده، او ښایي د امریکا او روسیې د مشرانو د خبرو لمړۍ کوربتو وکړي. دلته هغه څه دي چې باید پوه شي چې ولې دا غونډه په سعودي عربستان کې ترسره کیږي او د غیوات په کې څه نقش لري. دا پوښتنه هم شته چې ولې دا خبرې کیږي. امریکا او اوکراین چارواکي به د زلینسکي، ټرمپ او د امریکا ترمنځ د سپینې ماڼۍ د اول دفتر له غونډې وروسته سره وګوري. ټرمپ د فبروري د 28مې غونډې پر مهال زلینسکي ته په غوسه سره نصیحت وکړ، ویل چې تاسو د درېمې نړیوالې جګړې سره قمار کوئ او هغه څه چې تاسو یې کوئ د هیواد لپاره خورا بې احترامي ده. زلینسکي په پای کې پرته له دې چې له امریکا سره د اوکراین د نادره منرالونو په برخه کې موافقه لاسلیک کړي، له واشنگټن څخه ستون شو. کیف هیله درلوده چې دا تړون به د متحده ایالاتو دوامدار جریان ډاډمن کړي. هغه پوځي ملاتړ چې اوکراین ورته په بیړني ډول اړتیا لري، ځکه چې دا په هغه جګړه کې چې د 2020 کال په فبروري کې د مسکو له بشپړ یرغل وروسته پیل شو، له روسیې سره جګړه کوي. دا خبره تر به چیرته ترسره شي؟ سعودي عربستان بارانو چار وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د خبرو اترو ځای جدیت کړ. دا روښانه نه ده چې ولې د ریاض پر ځای جده غوره کړی. البته په تیرو وختونو کې هم جدي خار د نورو ډیپلوماټیکو غونډو کوربتوب کړی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې سلطنت به د اوکراین د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره د تلپاتې سولې هڅې ته دوام ورکړي. د دې وزارت په وینا، سعودي عربستان په تیرو دریو کلونو کې د دې موضوع په اړه د ډیرو غونډو په کوربتوب سره د هڅو ته دوام ورکړی دی. څوک به په دې خبرو اترو کې ګډون وکړي؟ زلنسکی د جمعې په ورځ ویل چې موږ د خپلو هغو شریکانو سره چې سوله غواړي او زموږ په څیر یې غواړي کار ته دوام ورکوو. دلته به په اروپا کې ډیر کار وشي. له امریکا سره به سعودي عربستان کې موږ د سولې د چټکولو او د امنیت د بنسټونو د پیاوړتیا لپاره یوه غونډه کې برخه اخلو. زلنسکی په آنلاین ډول لیکلي چې د هغه د دفتر مشر اندري یرماک، د بهرنیو چارو وزیر اندري سهبیا او د دفاع وزیر رستم امروف په ګډون یو ټیم به چې سعودي عربستان ته سفر کوي په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د اوکراین په اړه د خبرو اترو لپاره د امریکایي ټیم مشري وکړي او له شهزاده محمد سره به هم وګوري. سهبیا د جمعې په ورځ د خبرو اترو د مخه له روبیو سره هم خبرې وکړي. سهبیا د رغنده هڅه وبلله. د بهرنیو چارو وزارت څخه په دوه جملو کې ویل شوي چې روبیو ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ هوډ لري چې ژر تر ژره جګړه پای ته ورسوي. ټینګار وکړ چې ټولې خواوې باید د دوامدار سولې د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ترامپ خپله د یکشنبې په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا وایي ځواک په یوه الوتکه کې ډیر خوښ ښکاره کېدم. ټرمپ وویل زه فکر کوم چې تاسو به بالاخره او شاید په لرې راتلونکي کې نه په دې اونۍ کې به له سعودي عربستان څخه ځینې ښې پایلې ولري. ټرمپ لا هم د جګړې د بندولو لپاره د سولې یو ډول تړون ته په رسېدو تمرکز کوي. که څه هم ټرمپ د پوتین په وړاندې نرم چلند کوي، خو په دې وروستیو کې د اوکراین په خلونو باندې د پرله پسې بریدونو له امله د روسیې پر وړاندې د نویو بندیزونو ګواښ هم وکړ. که اوکراین او امریکا د ټرمپ لپاره د منلو وړ یو ډول تهم ته ورسېږي، اروپا به څنګه شي؟ ځکه چې اروپا له دې خبرو اترو ګوښه شوې ده. اروپایي ټولنې تېره اونۍ موافقه وکړه چې د دې قاهرې دفاع به پیاوړې کړي او د امنیت لپاره به په سلګونو میلیارده یورو ځانګړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان په ختیځ برګمټال ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې و کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د تګ راتګ سړکونه ډیر خراب شوي دي او بیا رغونې ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د برګمټال ولسوالۍ یو تن کارکوونکی ګلزمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبې ورځې سهار یو ډاټسن موټر د برګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روانو چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې د غپیخه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی، پلچک دی، بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی، شپږ کسان زخمیان. دا موټر برګمټال مرکز نه پچګرام خوا ته روان و، په لاره کې داسې واقعه شوې دي.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت ته چې ډېرې سرکونه تنگ او کندوکا پر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل لوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپل ستونزو هواري د پاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېرې وختونه په موټرو کې د زیات بار لامل ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر اونۍ کې یو یا دوه ترافیکی پیښې رامنځته کیږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوه ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر له سرک خوېدلی و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپه شوی و. په دغو پیښو کې له دیرشو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وایي د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چارې پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ ژوبل اوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بې غورۍ په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
د شزو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د روژتیانو خبرې د روژې پرنګونه برخه کې خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په خوست کې د کرکټ د بیټونو په یوه وړه کارخونه کې 14 کسانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کارخونه کې چې شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی، په منځني ډول هر ورځ 50 بیټونه جوړیږي او مسؤلینو یې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې که په بازار کې اړتیا ډېره شي د تولیدات زیاتېدای شي.
په خوست کې له 2 کلونو راهیسې د بیټونو د جوړولو یوه وړه کارخونه فعالیت لري چې د دې کارخونې د مسؤلینو په وینا په دې ځای کې 14 کسانو ته د دایمي کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. دوی وایي په دې ولایت کې د کارخونو او فابریکو ډیرښت او خلکو ته د کاري فرصتونو زیاتېدل په دې پورې اړه لري چې خلک د بهرنیو هغه پر ځای خپل داخلي تولیدات وکاروي. د یادې کارخونې مالک محمد رحمان مشال راډیو ته وویل
تقریبا 12 نفر سره مصروف دي چې لله الحمد د بیدیا مسافرین له داخله خلکو شوي دي، زنه د کندو، زنه د مختلف، زنه د خود اس مختلف خلک سره دي نه
مخبل الحمد ډېر خوري پرې کوو بیډومندې خبر جوړاوه بیا هم کمی ډېر ټیټ ډېر خلکو ته ویل کو نو بیا هم خلک ډېر سره نه وته خایي دي.
د کارخونه کارګر په اوس وخت کې چې د بیکاری کچل وړه ده، دا ډول وړې کارخونه د دوی د بوختیاو لپاره خې بولی او زیاتوي. د لږ زیات تنخوا سربېره په دې کارخونه کې کسب او حرفه هم زده کوي. دوه تر کارګرو ثواب خان او سید ولی ویل
دا ډېر خوښین چې په دې کارخانه کې کار کوم. دا کوم لارګای چې دا په دې ځای کې دا مونږ د بامیانو د ورداګونه د غزاینه خوستا انتقالو مونږ دا الکان چرشی پرمیش غړي مخکې خاري پاکستان یو بل حیوان نه بیرغ وختل. شکر الحمدلله اوس چې څوک راشي دلته مونږ خپل بیت پرمیش ورته جوړو.
کوم په ډیزاین کې چې خارج ملکونه بیت راځي کنه مونږ په اغه نه خ بیت مارکیټ ته وړاندې کوو او کیفیت هم خي. کوم څه خارجي بیټونه دي اغه نه خ بیټونه مونږ جوړو.
د بیټونو د لوی او وړو پلورنځي دوکانداران بیا وایي سره لدی چې د کرکټ لوبي مینوال ډیریږي، خو د اقتصادي کمزورۍ له لاسه د پخوا په شان لوبغاړي سپورتي وسایل نه اخلي. د سپورتي وسایلو یو دوکاندار عبدالرحمن ویل
نو خلک سامان اخلي خو لکه اقتصادي مشکلات زیات دي، لکه مخکې به خلکو چې 2000 روپۍ مصرف کړل او 950 داسې مصرفونه کوي، داسې بیټ اخلي. مخکې به بیټونه خلک قیمتي بیټونه اخیستل، نو اوس خلک کوشش کوي چې ارزان بای بیټ واخلي.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 230 وړې کارخونې او نسبتا نوی فابریکې په رسمي توګه ثبت او راجستر دي چې دا مهال په کې شاوخوا 2000 کسان په کار او مزدورۍ بوخت دي. اقتصادپوهان وړې کارخونې د کورنیو په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په برابرولو، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهم بولي او وایي په دې سره د کورنیو او هیواد اقتصاد هم پرمختګ کوي.
دروژی رنگونه
زه عبدالمنان لایق یم د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د کلا د ډاګ نمینده. شکر دې ډېر ښه تیریږي، ډېر ښکلی موسم دی. خدا چې د ننګرهار ولایت بیا د چین او سپینغر ولسوالۍ زموږ ټولې ولسوالۍ اکثریت ډېر بې وزله خلک لرو، ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. نو دا چې قیمتي هم ده او په ننګرهار کې بیا زموږ خاص کارونه هم نشته، ډېر بې وزله خلک لرو. یو کم تعداد خلک به چې د هغوی کاروبار جوړ یا دوکاندار وي یا کومه وظیفه ولري، نور ډېر مشکلاتونه لرو. او بېوزله خلک او بېوزله کورنۍ مو ډېرې دي، دغه روژه ډېرو مشکلاتو کې تیریږي.
زما نوم سیدالله دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. الحمدلله روژې ډېرې ښې روانې دي او ښې تیریږي. تر اوسه پکې کوم داسې خاص تغیرات د نورو روژو سره نه لیدل کېږي. مثلا د تېر کال په رمضان کې مو همدغه شان اوس هم یعنی کوم داسې خاص تغیرات پکې نشته، خو یوازینۍ ستونزه چې هغه په نور رمضانونو کې مو اوس هم موجوده ده هغه د توکو د بیو د نرخونو لوړوالی دی چې دا ستونزه اوس هم موجود ده او مخکې هم موجود وه، او دغه ستونزه تر اوسه حل نه شوه. نو زموږ هیله له مسؤلینو د تجارانو دوکاندارانو نه دغه ده چې په دې برخه کې په خپل ولس باندې رحم وکړي او په دې برخه کې د خپل ولسونو سره ډېره همکاري وکړي.
زه عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د چلګزي څخه تاسو ته یعنی د روژې دا کوم روژې چې اوس په افغانستان کې ده واقع چې خلک د ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه روژه خو برکتي میاشت ده خو خلک د روژه مات یا عزا یعنی طعام عام ولا کې نه لري. خلک ډېر بېوزله دي ځکه چې د یوې ډوډۍ وس نه لري، بیکاری پکې زیاته، روژه به څنګه خوري؟ یعنی که چیرته ځوانان په کار باندې مشغول یا د ځوانانو کاري فرصت برابر وي، ان شاء الله تعالی روژه به ډېره ښایسته وي، خو اوس په حال په افغانستان کې روژه ډېره خرابه ده.